سر بزنید. چینل های ما در واتساپ و تلگرام هم فعال است. با رادیو آزادی بمانید.
سلامونه ستړی مشه دا مخام و بچی دی از موږ د دې خبرونې زیاتره برخه تر شنه اسمن لاندې پروګرام ته څنګه شوی چې اسمت ساروان پکې اساسي کوربه دی. دغه پروګرام درته لرو خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي په پښتونخوا کې په تیرو شلو کلونو کې نږدې 80,000 کسان وژل شوي چې څه باندې 9,000 یې د خیبر اوسیدونکي وه. پښتون دا څرګندونې نن د خیبر په ریګي للمه کې د پښتنو قومي جرګې ته په خپلې وینا کې کړی دی. پښتون ویلي دا کسان په هغې جګړه کې وژل شوي دي چې د پښتنو جګړه نه وه. د جرګې له سیمې د ازادي راډیو مشال خبریال وسیم سجاد وایي د جرګې په ځای کې د جرګې په ځای کې یو لوی سکرین لګیدلی دی چې له لارې خلکو سره معلومات شریکیږي. تمه وه چې جرګه پرون پیل شي خو د پی ټی ایم غړو او د جرګې تنظیمونکو ویلي د امنیتي او انتظامي ستونزو له کبله دا جرګه نن د اکتوبر 12 رسمن پیل شوې ده. پښتنو دا درې ورځنۍ جرګه په سیمه کې د روانو ناامنیو جبري لادرکه کېدو او د پښتون میشتو سیمو د وسایلو د واک د ستونزو او یو شمېر نور چارو د هواري او پاړې د پریکړې کولو په موخه رابللې ده. دغه درې ورځنۍ جرګې ته د بیلابیلو پښتون میشتو سیمو څخه په زرهاو کسان ورغلي دي. د ایران یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې له ایرانه 200,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د خراسان لوی ولایت د اتباعو او کډوالو عمومي مدیر حسین شرافتی پرون جمعه ویل دا د تیر کال د همدې مودې پر 40% زیاتوالی ښیي. ایرانه دولتي اژانس دغه په وینا راپور کړی دی چې په دغو کسانو کې بیا اسناد افغانان او هغه کسان هم شامل دي چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. او د لبنان حزب الله ډلې ویلي دي چې د حیفا په نوم د اسرائیلو په جنوب کې پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځلی دی.
ترشنه آسمان لاندی
درنو اوریدونکو السلام علیکم او شی چاری د ازادي رادیو په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې په خیبر کې د پښتنو په قومي عدالت جرګې خبرې کو. هغه جرګه چې د جوړېدو په لار کې ګڼ خندونه پیښول. دا جرګه چې د بشري او مدني حقونو د ملاتړې ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ په بلنه په پاکستان کې د ټولو میشتو پښتنو سیاسي مذهبي ګوندونو حرکتونو او بیلابیلو شخصیتونو په ګډون د هغه څه لپاره جوړه شوې چې د هغې تنظیمونکي وایي په پاکستان کې د پښتنو د بشري حقونو د سرغړونو تروریزم جګړې او ګڼو نورو ناخوالو د پای ته رسولو په لارو چارو د غور او ورته د حل لارې د موندلو لپاره جوړې شي. د جرګې جوړونکې پر عدم تشدد باورمند دي. خو د جرګې په درشل کې څلور غړي د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول او شاوخوا لس نور ژوبل شول. ولې په پاکستان کې د مرکزي حکومت له لوري د دې جرګې په وړاندې حساسیت ښودل شوی دی؟ ولې د هغې په لاره کې خنډونه پیښ شول؟ د جرګې برخوال څه غوښتنې لري او آیا د جرګې له لارې به دا کسان خپلو هدفونو ته ورسیږي؟ په دې خبرونه کې را سره اوسئ. په همدې او نورو موضوعاتو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زه عصمت ساروان یم او زموږ میلمانه دي. په ویرجینیا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعاله سپوږمۍ مسید، په هالند کې د پی ټی ایم فعال غړی ملک بازی، او همداراز د جرګې په سیمه کې د ازادي راډیو مشال راډیو خبریال وسیم سجاد. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې موقع درکو چې ټلیفون وکړي یا د واتساپ له طریقې له بل سره تماس ونیسئ او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی به ورشو ښاغلی سجاد ته چې د جرګې ځای له نږدې لیدلی دی، نه سجاد لکه چې له سټوډیو سره وصل شوی نه دی. نو ور به شو لومړی ښاغلی ملک بازی ته. بازی صاحب، تاسو تر کله وایم؟ بازی صاحب زما ژغاو
دی. مننه کول مودان،
سلامت اوسه. مننه بازی صاحب، د دې جرګې ستاسو ته مننه. بازی صاحب ستاسو خبري اورو، مهرباني. خیر، لکه چې بازی صاحب زما ژغناوري یا مشته ژغناورو، ور بشو خپل بلی میلمنی ته سپوږمۍ مسید ته له شمرغه له سټوډیو سره وصل ده. ستاسو تمه له دې جرګې سره؟ لا، ستاسو مایک ګل دی، لطفا مایک مو روشنه کړئ. مایک مو آف دی، کې آن کې دو ستاسو ژغ به واورو.
اوس مې آن کړ. سلامونه ته او ټولو درنو اوریدونکو لیدونکو ته. دا جرګې څخه هیلې او تمې ډېرې دي، ځکه چې په لومړي ځل پښتانه په ډېر مودې وروسته په دومره ډېر تعداد سره راټول شوي دي، او د ثبوتونو سره د خپلو شهیدانو، د خپلو ورکو او د خپلو حقونو چې په پښتونخوا کې د دې څخه هغه انساني هغه روزمره حقونه ورڅخه نیول شوي دي، که د کار حق دی، که د راحت ژوند کولو حق دی. نو په همدغه مشکلاتو به خبرې کیږي، او د دې جرګې څخه هیلې ډېرې دي، په دې خاطر چې په دا وروستیو کې تاسو هم څنګه چې یادونه وکړله، پاکستان ریاست څلور کسان شهیدان کړل، او لس هاوی نور ټپیان کړل، په پیټیم باندې بندیز ولګولو. خو بیا هم خلک د پښتونخوا ټول چې په مختلفو قومونو نومونو پاکستان ریاست د تاریخ په اوږدو کې سره ویشلی وو، دغه ټول په مشترک درد راټول شوي دي، او هیلې دا دي چې پاکستان ریاست څخه هغه حقونه چې تر پښو لاندې شوي دي هغه وغواړي. نو موږ هیله مند یو او منتظر یو، او چې پایلې هر څه هم وي، د پښتنو دغه یو ځای په یو ژغ اوسېدل د خپل یو کامیابی ده. نو موږ منتظر یو چې څه به کیږي پایلو ته.
ډېره مننه. نن محترم سپوږمۍ مسید، مخکې تر دې چې بازی صاحب ته ورشمه، وسیم سجاد ته ورځو چې د جرګې له ځایه تازه راوتلی دی. له بده مرغه د جرګې په ځای کې ټلیفون او انټرنیټ هم کار نه کوي. مسید صاحب، او بخشه سجاد صاحب، د جرګې په اړه وایس، جرګه څه وخت پرانستل شوه، پیل شوه، چا خبرې وکړې، او نن ایجنډا څه وه؟ مو آن کوي چې غږ مو واو.
ډېر زیاته مننه. د جرګې لپاره یو لسم اکتوبر چې دی هغه ټاکل شوی، خو د پی ټی ایم لخوا ویل کیږي چې د پولیسو لخوا، د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا پر دوی باندې درې وارې وار په وار کریک ډاون شوی دی، او پر دغه کریک ډاون کې په دغه جرګه کې څلور تنان د پی ټی ایم پلویان چې دی هغه وژل شوي هم دي. د دغه وژل شوو تنانو کې د درېو تنانو جنازه چې دا هغه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا پر دغه پینډال کې شوی و. په کوم پینډال کې چې په 11 اکتوبر باندې دغه پښتون قومي جرګه اوربلل شوې ده، د انتظاماتو خبره ده. نو انتظامات لټ شوي وو، حصار شوي وو، ترې د انتظام کوونکو په خبره چې دوی ته بیا د بیرابیرو زبونو نه خلک را روان وو، هغه خلک یا اولس چې وو هغه ځای پر ځای نو پریخودل شي چې هغه جرګې ته په وخت را ورسی. او دویمه مهمه وجه دا ده چې انتظامات تو کولو ته نو پریخودل شي وي، یعنی دوی وایي چې د دوی ته ټینټونه، کیمپونه، او داسې نور چې کوم سکرین خصوصي چې پر کوم سکرین باندې نن ډیټا چې دا خودل شوی دا هغه د جرګې ځای ته نو پریخودل شي وي چې راولي. نو دی وژنا د 11 اکتوبر پر ځای باندې دغه جرګه چې دا غنن د پر 12 اکتوبر شاوخوا داسې د ماسپخین منځ سره نږدې چې دا غا پیل شوی و او پر اولنی برخه کې منظور احمد پښتین چې هغه ولاړ ول او ډاکومنټری و خودلې او ډیټا د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د پختونمیش تسیم نه چې پر دغه خاوره باندې څومره جنګونه شوي دي، څومره خلک مړه دي، څومره خلک وژل شوي دي، څومره ورک شوي دي یا لا درک دي، څومره زیان اوړېدلې دي، دغې په اړه یې ډیټا وښودله او بیا وروستو مشاورتي اجلاس چې دی هغه بلا جاري وي او سبا به په د اکتوبر په 14 نیټه باندې یو جوینټ یا اعلامیه چې دغه جاری کیږي. یو ضروری یا مهمه خبره تاسو ته وکړو، نو دغلته د خیبر پختونخوا او په پاکستان کې میشت یا د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران چې دی هغه ورغلي دي، هغه ناستې نمایندګانې پکې ضروري ناستې او دغه ډاکومنټري هم وکتلې او په مشاورت کې هم ناستې. د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړو وار په وار مشال ته دا خبره کړې ده چې پر پنډال کې د اتیا پوری واړه کیمپونه یا سب پنډالونه لګول شوي دي. پر دغه پنډالونو کې خلک راځي د هرې ضلع وایي چې شاوخوا شپېته پنډالونه داسې دي چې باغې کې د ضلعو او د خیبر پختونخوا د بلوچستان د بیلابیلو ضلعو په باغې کې کراچۍ او اسلام آباد او د بیلابیلو نور کوم ځای کې چې پښتانه ډېر دي، د هغه ځای کې خلک ناست دي او هغه خپل ډیټا رسان سره راوړي. دغه ډیټا بیا یا مسلې چې دی هغه ډیسکس کړي دي، بیا یو مندوب ټاکلی، یو مشر یې ټاکلی چې کوم مرکزی پنډال ته ورغلی، په مرکزی پنډال کې بیا په مشاورتي جرګه کې ناست دی. شپېته د هغه لپاره دي د بیلابیلو ضلعو خلک دي، د پاکستان د بیلابیلو ضلعو نه راغلي دي او شل داسې نور پنډالونه دي یا کیمپونه لګول شوي دي چې په هغه کیمپونو کې د بیلابیلو د ژوند د بیلابیلو اړخونو سره کار کوونکي لکه تاجران، وکیلان، صحافیان او نور خلک دا غو پنډالونه لګیدلی دي او دغه مسلې چې دی هغه بیا مرکزی پنډال ته وړلی دي. په مرکزی پنډال کې به مشورات کیږي او پر درېم ورځ به یو کمباین یا جاینټ اعلامیه چې دا هغه جاری.
درست، تاسو ویل چې ډیر خلک راغلي دي او جرګه هم په دې خاطر یو وزنډېدل چې ځینې خندونه وو. یو ریپورت دا و چې د کوارټ لاره بنده ده او هغه خلک چې له بنو وزیرستانونو ډېر اسماعیل خان ولا خو راتلل هغوی نشوي راتللی. آیا هغه لارې پرانستل شوي دي او هغه ټول خلک چې توقع به په جرګه کې ګډون وکړي هغوی وتوانېدل چې جرګې ته ځان ورسوي؟
یو مسله دغه سره سم قبول مونږ وایو. پاکستان کې دا وخت د انټرنیټ په خیبر پختونخوا کې خصوصي وایو، د انټرنیټ ستونزه ده، رابطه ممکنه نه دي، ډېرې ګرانې دي په خلکو سره کېږي. سوات، تیر، باجوړ، بونیر دغه پلا چې کوم خلک راتله هغوی ته ډېر زیات خندان نه وو، هغوی په اسانه سره کوشش د هغه په نسبت باندې چې سویلي زلونه کوم خلک راتله هغې ته ډېر وو. کوهټن لور ته بنتل شو هو ډېرې خلک داسې دي چې پر پیاده باندې هم راغلي دي، زګونه چې کوم ځای کې ورته خندان پېښ شوي دي، خندان یې پیاده تیر کړي دي، پر خپو باندې چې دي سزای پوری تللي دي، بیا یې پنډال ځای ته ځان رسولي دي. د جرګېوالو په خبره یا چې کوم جرګه راوربلون کې دي پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کمیټې غړو مشال ریډیو ته دا خبره وار په وار کړې وا چې د لسم اکتوبر پورې چې تر څو پورې د دوی سره صوبې چیف منیسټر هغه ملاو شو او چیف منیسټر اوس رجمنه وکړه چې دوی ته به اسانتیاوې پیدا شي، نو د هغې نه وروستو چې دوی ته لګي اسانتیاوې چې دي هغه پیدا شوي دي او جرګځای ته خلک چې دي ور پرېښودل او د جرګې د انتظاماتو لپاره سامانونه ور پرېښودل چې دي هغه لږ نرمی د بي سره شوي ده.
ډیر مننه سجاد صاحب، تاسو لایو څو شی به را سره اوسئ. زه ورشمه شاغله بازی ته. بازی صاحب، سجاد صاحب ورته اشاره وکړه، ویل چې په دې جرګه کې د بیلابیلو ګوندونو غړي او مشان ګډون لري. اکثرا ګوندونه له بل سره دومره اختلاف لري چې نه سره یو ځای کیږي، او خصوصا چې په یو موضوع کې دی ابتکار او نوښتم دی بل چا په لاس کې وي، بیا دا یو ډول دی هغه بل طرف کامیابی ګڼي. دا څنګه شوي دي چې ټوله ګوندونه په دې جرګه کې را یو ځای شي او دې ته په پام چې ممکن ډیر له دې جرګې سره ډیر موافقه مونږ وسی؟
ډیر مننه تاسو له مخ خو تاسو ټول له دوم کوړې دوم کوته سلامونه او درنښت د پښتون کامي عدالت کې نن چې مثال وامو حساب کړی دی تر شل زیات ګوندونه راغلي دي په دې کې بیا د شپېتو ولسوالیو کامي قبیلوي مولایا علما د وکیلانو نمایندګان د انجینرانو نمایندګان د محصلینو نمایندګان د ژوند څومره شېبې دي د دې ټولو نمایندګان هلته راغلي دي واقعي هم دا د محکومې پښتونخوا وطن زبداوم چې د افغان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې دومره لویا کامی عدالت یا لویه جرګه کیږي په دې کې تقریبا د هر شعبې سره تعلق لرونکي خلک راغلي دي او دا په تاریخ کې لومړی ځل شوی دی چې د پښتونخوا وطن ټول سیاسي ګوندونه یا خدای چې مشرتابه راغلي دي یا شدا چې دا هغوی د مشرتابه عالی آیت راغلی دی هلته په دې جرګه کې د مور سره ګډون کوي په دې جرګه کې تاسو د خوشبختانه دا جرګه نن په 6 بجې ماښام شروع شوله پر لوی سکرین باندې چې دا پر دې سکرین باندې کومه ډاکومنټري د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو د تیرو 2 میاشتو څخه په ټوله پښتونخوا وطن کې دوی وګرځېدلې کور پر کورې دا معلومات راجمع کړل بیا دې ته یو ډاکومنټري شکل ورکړي دا یې هلته پر سکرین باندې ور وښودله چې زموږ څومره خلک مړه دي 70,000 تقریبا 70,000 انسانان پښتانه په دې جنگ کې مړه شوي دي دا رقم تر 2000 شاوخوا 2500 شاوخوا زموږ پښتانه ژوندي ورک دي د 2000-3000 په منځ کې موږ مزدوران لرو دا رقم په لکونو زموږ کورونه وران شوي دي دغه ټول ډاکومنټري چې د پنجاب یا د پاکستان ریاست کم ظلمونه د پښتنو سره کړی دي پر دې سیمه کړی دي دا یو د جرګوالو ته وړاندې کړل په دې جرګه کې نن مشر وینا وکړله اوس د دې جرګې ما د ملګرو سره اوس کله رابطه وسوله د ټولو ګوندونو مشران یا قبایلي مشران یا علما هر یو کس هلته وینا کوي د دې ویناو بعد به د خدای کولو هر ولسوالۍ به خپلې خیمې ته ځي هغه خیمې کې به دې مشورې کوي پر دغه ډاکومنټري چې ورته ښودل شوی ده په دا کم ظلمونه چې د مور سره شوي دي پر دې باندې به دې خپلې مشورې کوي هلته به بیا خپله هر خیمه هر ولسوالۍ یو نماینده ټاکي چې دا به تقریبا تر 80 یا 80 کسانو پورې کیږي دغه به بیا انشاءالله په کښېني په مشاورت باندې به د کامی عدالت یا د دې جرګې فیصلې کوي نو دا خبره چې د زموږ په تاریخ کې تر ټولو لومړی دا لومړی جرګه ده تاریخي جرګه ده چې په دې کې د محکمو په پښتونخوا وطن مکمله نمایندګي هلته موجوده ده
ډیره مننه سلامت اوسئ بازای صاحب محترم مسجد څه فکر کوئ چې کوم هدفونه چې جرګې ځانته ټاکلي دي یا جرګوالو ځانته ټاکلي دي هغه به جرګې نشوي ترلاسه کېدای
څنګه چې مشتا سماریمه د پاکستان یا سره نه غواړي چې پښتانه خپل ژغ ولري او خپل هغه څه چې بایللې دي دغه په وړاندې ثبوت او داتا وړاندې کړي نو که پښتانه ټول یو ځای شوي نه وای یو ژغ شوي نه وای دوی بیا په مختلفو شکلونو باندې دوی خاموشه کول پاکستان یې سر نو د جرګې پرته د پښتنو د غیرت د پښتنو د حقوقو ته مثبت جواب ورکول ډیره ګرانه وه او څنګه چې موږ پیژو د پاکستان ریاست یو ډیره مهمه پالیسی ده چې پښتانه په مختلفو نومونو ویشل دي او یو پښتون د بل پښتون څخه خبره ده او دلته دوستان یادونه وکړه چې په تاریخ کې د لومړی ځل ده چې پښتونخوا کې ټول سیاسون تقریبا شل ګوندونه ټول سره په یو ځای په یو ژغ دي نو دا جرګه زما په نظر دا ډیر مثبت پایلې ولري خو په دې جرګې د لارې دغه مشکل په شوه نه وای د ورکو د وژل شویو د معذور خلکو هغه ډاټا او معلومات سکرینونو باندې دغه د ډیرو ورځو جرګې په ترڅ کې نوای شول سوي دا به ډیره ګرانه وه چې پښتانه به خپل ژغ نړیوال کړی وای، او پاکستان ریاست هم چې کله د پښتنو دغه یووالی د اتحاد ولیدو نو مجبور شول چې اجازه ورکړي چې تر څو دا جرګه ترسره کړي، ځکه د دې جرګې د مخنیوي لپاره دوی ډېرې ډېرې هڅې وکړلې، حتی تر دې چې په هلیکاپټر کې داسې مواد په خلکو پاشل چې خلک الرژي پیدا کړي، فیرونه یې وکړل، خیمې وسوځولې، ځوانان یې شهیدان کړل او ټپیان یې کړل. خپلې ټول هغه لارې چې کولی شوی چې دا جرګه او دا د پښتنو ژغ کمرنګه کې وې کړل، نو یعنی ډېرې تمې د جرګې څخه دي چې یعنی پښتانه دوی نه شوی کولای چې دغه د پاکستان دوه مخه مخ خلکو ته او نړۍ ته وښيي، او د پښتنو هرې ځلې خلک په یو ژغ په یو آواز د دوی په مقابل کې ودرېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. سجاد صاحب، تاسو ویل چې جرګه یوه ورځ په ځنډ پیل شوه، نو یو ورځ به اوږدی کې ځکه چې ټاکل شوی و چې جرګه درې ورځې وي؟
نه، پرون داسې دوی لخوا سندي ویل شوی د سنټرل کمیټې لخوا، پرون منظور احمد پښتین چې کله دا وینا کوله چې جرګه به باقاعده توګه یا په رسمي ډول باندې د اکتوبر د 11مې پر ځای د اکتوبر په 14مې 12مې پیلېږي، نو هغه سره سم دا خبره هم کړې وه چې د جرګې دوه ورځنی کاروایان چې دی دا به په یوه ورځ باندې کیږي، د اکتوبر په 12مې یعنی نن ترسره کیږي، او دا ویلو چې اعلامیه یا چې کومه اخیرنۍ فیصله راځي هغه به د اکتوبر په 14مې ورکول کیږي. نو دوی دا ویلو چې د دوه ورځو کاروایي چې دا هغه به د اکتوبر په 12مې باندې ترسره کیږي، بلکې دا نو ویل چې جرګه به یو ورځ ځنډول کیږي.
مننه سجاد صاحب. بل پښتنه دا ده چې دا کسان خو لسګونه زرو ترسيږي، دا الته ډوډۍ څنګه ورته برابرېږي، اوبه څنګه ورته برابرېږي، شپه څنګه تیروي، که نه د شپې بیرته خپلو کورو ته ځي او بیا بیرته راځي؟
دګي دوه خبرې دي. یو هغه چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو نه خلک راغلي دي، هغوی خیمې لګولې دي، ټینټونه یې لګولې دي، ډېری هغه په هغه میدان باندې پاتې کیږي، ډېری ځل نه خپله بندوبست کړی دی، خپل خواړه چې دي هغه تیاروي. د پاتې کېدلو خبره نو کله په رومبۍ ورځو کې چې پر دوی باندې د کریک ډاون خبره وه، نو د خیبر خلک د قبضې کې چې د دا جرګه کېدونکي دا کیږي، هغوی خلکو ورته خپلې حجرې کلاو کړي وي، نو زیاتره دغه خلک چې دي هغه به هغه حجرلو ته تلل، او شپه به یې هلته تېرول، او د ورځې به واپس راتله خپل ځای ته به دغه ته کېناستل، او بیا به د انتظاماتو کار کې بوخت کېدل. بله یوه مهمه خبره هغه دا چې نږدې کوم خلک وي په پېښور کې پاتې کیږي، یا ډېری داسې خلک دي چې راغلي دي جرګې ته ځي سهار او ماښام ته واپس راځي پېښور ته، پر پېښور کې خپل خپلوان لري، انډیوالان لري، دوستان لري، هغوی ته ځان صحیح شپال ته کوي، بیا سهار وختي بیا ځي. ډېری خلک داسې دي چې د پېښور پر سیمو کې پاتې کیږي، نو یا شاوخوا نور داسې زګونه چې هغه نږدې دي دې ته، نو هلته خیبر ته ورشي، د خیبر نه واپس بیا ناوخته د شپې ناوخته چې دی واپس هغه زګونه ته ځي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. بایزای صاحب، حکومت ولې د جرګې مخه نیوله په داسې حال کې چې تاسو ویل چې د ټولو ګوندونو مشران یا پلاوی په جرګه کې ګډون لري، په دغه ګوندونو کې به طبعا هغه ګوندونه هم وي چې اوس په خپل په حکومت کې شامل دي؟
ګوره، خبره خو تر ټولو بنیادی خبره دا ده چې کله هم د ګیلمند د شهادت پر جنازې باندې د غورزنګ مشر محترم منظور احمد پښتین د کامی عدالت خبره وکړه، بیا د دې کامی عدالت دعوتنامې د دې پروګرامونه موږ تقریبا د محکومو پښتونخوا وطن هر یو ولسوالۍ کې پراخې پراخې غونډې وکړلې. د دې غونډو د پترس کې موږ دغه ځای چې کوم قبایلي مشران وو، سیاسي مشران وو، دې ټول خلکو ته موږ دعوتنامې ورکړلې. د دې له مخې چې موږ دغه پروګرام روان کړی وو، یا خلکو ته مو دعوتنامې ورکولې، د پنجابي ریاست لخوا په دې کې ډېر زیات خنډونه راته رامخته کېدل. زموږ پر ملګرو باندې فور شیډول کې زموږ ملګري واچولې، زموږ تقریبا په درجنونو ملګري په 3 MPO کې پر دې باندې پابندیانې ولګولې، یا یې ونیولې، یا یې په جیلونو کې واچولې، داسي ملګری چې پراغه پر مختلفو ولسوالیو کې د دې پر داخله باندې پابندیاں ولګیدل مشر خپل وهنګو تفریل خو دلې سو پر مشر باندې درې زله د مرګ مرګونی عمله وسولې دا ټول عملونه د وکړلې کله پښتانه یا غورزان یا ټول دا سلاوه سلاوه چې مور دا جرګه خامخا کوو تر دې حد پوری ریاست لاړې چې مور پر غورزان کې د ترهګری او بین ولګوي چې پی ټی ایم شدی یا غورزان شدی دا یو ترهګر تنظیم دی پر دې باندې دا ممنوع دی پر دې باندې موږ پابندي ولګواله او که څوک هم د دې سره تعلق لري د دې خلک د دې هر کارکون په شیډول 1 په شیډول 1 کې واچو یعنی هر کارکون به دې لسه محکمې چې چیرې سرکار له پلاس ورلې سرکار بنوي خو غورزنګ ملګرو بیا هم فیصله دا وایي چې موږ خامخا جرګه کوو موږ به دې جرګې د پاره کومه قرباني موږ هغه ته تیار یو تاسو ولیدل چې درې ځله دوی د جرګې پر میدان باندې حمله وکړله یو زاول ځل چې رااله موږ ټولې خیمې چې موږ راوړې ولې دا خیمې او په کانټینر کې چې کوم سامان و دا یې ټوله د ځانه سره یوړې موږ ملګرو د سبا ته بیا نورې خیمې راوړلې بل کانټینر مالې راوړې هغه بله ورځ دی رااله بیا دوی ډزې وکړلې ډېر زیات هغه د اوښکو بیونکي ګازونه استعمال کړل او زموږ ملګري زخمیان هم کړلې او دا کم په جرګه کې کم لوازم پراته وو خیمې وې دوی ټولې ته اور واچول دریم ځل چې بیا دی رااله حمله یې وکړله زموږ ملګري باقاعده شهیدان کړلې زموږ تر درزن یا تر شلو زیات ملګري مرګوني ټپیان کړل او د دې سره سره د پنجابي ریاست د لاهور تخت دا فیصله کړې وه چې موږ په هیڅ صورت دا جرګه نه لګوو په دې کې د پاکستان د وفاقي وزیرانو پریس کانفرنسونه وکړلې خو چې د پښتانه یو مخ پرې وخوا کې موږ دا فیصله وه چې جرګه به خامخا
کېږي بازای صاحب سوال دا ده چې ولې د پاکستان حکومت یا وفاقي حکومت ولې د دې مخالفت کوو د جرګې په دې هم شاید دویم پویدل چې خلک ټینګ دي خامخا جرګه کوي
زر اعظم اوس په دا جرګه کې څه کیږي په دې جرګه کې د پنجاب کم ظلمونه په محکومو پښتونخوا وطن کې خصوصي طور په عمومي توګه د کم وخت پاکستان جوړ شوی دی د بابړی سره بیا په خصوصي طور د 2001 بعد کم وار سره چې پاکستان ځمخه پالیسی وکړه دغه بعد چې موږ په وطن کم ظلمونه کړی دي دغه ډیټا چې د پښتون غوړل غوړځنګ ملګرو راټول کړي و د دې ډیټا فشکول په دې ډیټا باندې د ټول پښتونو د محکومو پښتون په وطن ټول مخور خلک ټول سیاسي ګوندونو ته دا پر یو ځای خودل د پنجابي ریاست دا ظلمونو پر د پورته کول دا پنجابی ریاست په صورت نه وستا او پنجابی ریاست د پښتنو پر وینو باندې دغه کم ډالری دی ګټلې دي یا د کم کاروبارونه کړی دي د کیانی د جزیرې سره واخلې بیا د باجوا تر په سوونو یا ته ګول سوا عرب ډالر د غلاوی د دې شاته د اکسې پرتی د پښتنو په مرګونو کې د پنجابی فوجانو کاروبارونه او کرپشن پروت دی د پښتنو په سیمه کې د لوی جنگونو پلمې لټولو دپاره د پنجابي ریاست یا د دې ریاست پوځونو خپل خدمات ومخته ورکړي دي نو پښتانه چې دا جدي د دې وجه بیرېدل یا بیریږي چې پښتانه په اتفاق نسي په اتحاد نسي او دې جنگ ته د لا ټکې وایي دې جنگ ته وایي چې ورور موږ خپل په خاوره ترابه د نورې جنگ لمنو نه برداشت کوو په کار دی چې د پاکستان فوجونه زما د وطن ووزي په محکومه پښتونخوا وطن کې بیا خصوصا په قبایلي سیمو کې چې کله فوجونه نه وو هلته مکمله امن وو هلته امان وو هلته هیڅوک د هر څه په حساب کېدلې په پیمانه وو چې کله د پاکستان فوجونه راغلي دي بیا هلته مرګونه شروع شوي دي هلته د ټارګټ کلینګ هم شروع شوی دی بیا د زموږ پر خا عام خلکو باندې هغه ظلمونه هغه بمباري کړي دي خالي لس زره شاوخوا لوی لوی شاودنې دا خلکو کړي دي و اویا زره انسانان دی وژلي دي زموږ پر خلکو باندې پنجابیانو د جګ تیارو بمبارونه کړی دي زموږ پر خلکو پنجابیانو د 16 بمباریاں کړی دي نو په دغه صورت کې د دې جنگ مخنیول د پښتنو په اتفاق کې دي پښتانه په اتفاق نسی پښتانه په جرګه نسی پنجابۍ د دې جرګې بیرې دی دا جرګه پښتانو خپل په زور په اتفاق وکړه او کوي که خدای ته
ډیره مننه. سلامت اوسئ محترم مسجد. جرګه خو یو اړخ ده، جرګه به دا د وشوه فیصلې به هم وکړي، لیکن څومره تاسې هیله لري چې دغسې فیصلې وکړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هیله لري، یا هغه شی چې تاسې هیله لري فکر کوو؟ ځکه چې په دې کې خو مختلف ګوندونه، مختلف خلک دي، مختلف افکار لري، مختلف نظریې لري، نو دا اندېښنه له تاسو سره نشته چې هغسې فیصله ونه کړي چې تاسې غواړئ؟
د دې جرګې فرق او د نورو جرګو فرق په دې کې دی چې په دغه شی نه یوازې سیاسون، نه یوازې د ګوندونو مشران، په دې کې زیاتره د مظلومو، د عامو خلکو چې خپل کورونه، خپل اولادونه د لاسه ورکړي دي، هغه ډول خلک په دې جرګې کې ډیر دي، او د هغه مظلومانو ژغ به رساوي تر ټولو. نو چې د جرګې پایلې څه هم وي، که بیا هم د خلکو او د عوام د خوښي نه وسی، بیا امکان شته چې دوباره بیا جرګه وشي، بیا ژغ پورته سي. دا خو جرګه داسې نه ده چې یوازې شروع او یعنی پایله ده، دا یو آغاز دی، او داسې جرګې به دا جرګه نورو جرګو ته زمینه مساعدوي. نو ستاسې خبره کاملا د درک وړ ده چې د دې فیصلې لږ اندېښنې هم خلکو سره شته، ځکه چې په دې جرګې کې معصوم خلک ډیر دي، او موږ داسې په خاوره کې ډیر تیرې دي چې د پښتنو په نومونو دوی یوازې تجارتونه کړي دي. نو خو هیله دا ده چې د مظلومیت ژغ، د حق ژغ به رساوي، او جرګې پایلې سره به موږ ډیر د درک وړ هم دي، او قضاوت کوو هم نه، خو دا جرګه به نورو جرګو ته، نورو غته لارې پرې خلاصې کړي، ځکه چې پښتانه خپله خاوره، خپلواکي غواړي، ازادي غواړي، خپله ژبه، تعلیم او زدهکړه غواړي. کوم شیان چې پښتانه غواړي زیاتره د پاکستان د مفاداتو په ټکر کې دي. نو چې پښتانه سره منظم وي، چې د یو بل ژغې سره واورو، د دې جرګې له برکته سره یو شول، نو په آینده کې هیلې بیخي ډېرې دي چې موږ به له خیره سره خپل ازادي، خپل حق او خپل مرام ته ورسېږو. خو دا به لږ وخت اخلي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. سجاد صاحب، له تاسو څخه به یوه بله پوښتنه وکړو. هغه دا ده چې ویل کېدل چې حکومت ځینې شرطونه درلودل، او دغه شرطونو په خاطر اجازه ورکړه چې جرګه جوړ شي. هغه شرطونه تاسو اوریدلې دي د جرګې لغړو چې څو، او آیا دوی ورسره ومنل؟
د جرګې غړي په دغه اړه باندې هیڅ هم نه وایي. موږ ورسره څو واره خبره وکړه چې تاسو کله د خیبر پختونخوا د چیف منیسټر سره ملاقات وکړ، منظور احمد پښتون سره، د پی ټی ایم پښتون ژغورنې غورځنګ مشر سره خپل ملاقات وکړ، نو تاسو ته یې څه وویل؟ د سنټرل کمیټې سلور غړي د دوی سره ملاقات کیو، د سلور واړو سره موږ هڅه وکړه چې خبرې وکړو. خو دوی ویل چې بردغه باندې د کمیټې لاسه فیصله نه ده شوې، او صرف دومره خبره شوې وه چې د جرګې دوی وویل چې موږ ته یې د جرګې اجازه راکړه په رسمي ډول باندې، او موږ به په رسمي ډول باندې جرګه چې د دین وروستو کوو. نو پوینټس یا چې کوم په ایجنډا کې کومې خبرې وي، هغه لا هم رسنیو ته نه دي ویلي، او لای افیشلی چاته هم نه دي ورکړي. ها، دومره ضرور ده چې د خبر پختونخوا د صوبې چیف منیسټر آرا وزیر چې دی، هغه او د منظور احمد پښتین پر یو ځای باندې په خیبر کې یو خبري غونډه هم کړې وه د شپې نه وخته، چې کوم رسنیو باندې موجود و. منظور احمد پښتین چې دی، رسنیو ته خبرې کړې وې پر دغه اړه. خو د نن دوی چې په ملاقات کې څه کړي دي، هغه خبرې لا رسنیو ته یا صحافیانو ته نه دي ورکړل شي.
ډېره مننه سجاد صاحب، کور ودان، سلامت اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د پښتنو د قومي عدالت په جرګې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي په ویرجینیا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال سپوږمۍ مسید، او په هالند کې د پی ټی ایم غړی ملک بازای. د مشال او ازادي رادیو خبريال وسیم سجاد هم را سره و چې معلومات یې د جرګې راکړل او غوښنه مننه کوو. لږ وروسته تاسو درنو اوریدونکو ته درګرځو او که چیرته مو زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې درلودې نو له موږ سره تماس ونیسئ. خو تر دې مخکې زه غواړم له ښاغلي ملک بازی څخه یوه پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې که جرګې هره فیصله وکړه، تاسو څومره ډاډ لرئ چې دا فیصله به ټوله خواوې مني؟ هغه ګوندونه چې په جرګه کې شامل دي، ځکه چې د دغو ګوندونو ځینو ګوندونو اصلي مشران په پښتني سیمو کې نه اوسي، بلکې په پنجاب او سند پورې ماړه لري د ځینو ګوندونو. او بل دا ده چې حکومت به یې په اړه څه فکر کوي، چې حکومت به یې ومني؟
ګوره، تر ټولو مخو خبره دا ده چې دا جرګه د پښتنو چار وخت ده. د جرګې تاریخ کې موږ واخلو چې کله مشکل راغلی دی، بده پیښه شوي، پښتانه راولاړ شي، یو ځای سره کښېني، جرګه وکړي، پخپله کې دغه جرګې دغه مشکل حل راوباسي. دا جرګه چې ده، په دې جرګه کې ټول هغه خلک ناست دي چې هغه مستقیمن د پنجابي د تشدد وحشت ښکار شوي دي. یعنی پښتانه په محکمه پښتونخوا وطن کې چې څومره پښتانه دي، له بولانې را واخلئ بیا تر چترانه پورې، د دې ټولې سیمې خلک یو رقم نه په یو رقم د پنجابي یا د لاهوري ترهګرۍ ښکار دي. دلته دغه جرګه اوس په میلیونونو افغانان ویني، په میلیونونو افغانان دا جرګه ساري، او دا جرګه په دې جرګه کې چې کم خلک دي، دغه خلک په دې کې د ورکسو خلکو وارثین دي، په دې کې د شهیدانو وارثین دي، په دې کې د مازورانو وارثین دي، په دې کې هغه خلک دي چې مستقیمن د دې جرګې د جګړې وکټمز دي. دغه ټول خلک په دې جرګه کې ناست دي. دا جرګه به که خدای کول هغه فیصله کوي، هغه رقم فیصله کوي چې هغه به هم عملي کیږي او هم به پر مخ باندې بیول کیږي. او پنجابي ریاست چې کله پښتانه یو فیصله وکړه، بیا پنجابۍ یا د پنجاب فوج دا زموږ دپاره د پښتانه دپاره بیا هی سم نه دي. بیا پښتانه بیا څه کولی شي که پښتانه دا فیصله کوي؟ مثال په لکی مروت کې یوه میاشت مخکې خالد د لکی مروت پولیس را ولاړ شول چې دا خبره یې وکړه چې پولیس د پاکستان فوجونه به د لکی مروت وځي. ولې چې دلته ترهګري چې دا هغه د پاکستان فوجونه کوي، موږ ترهګر ونیسو، فوجیان راشي، وایي چې دا ترهګر زموږ اساسه ده یا زموږ سړی دی، دار علاقه زموږ مړي چې دی، دا پاکستاني فوجیان چې دي، دا پولیسان وژلي، دا په جنوبي پښتونخوا کې د لویز والا وژل کیږي. څومره چې هم دا پولیس وژل شوي دي یا لویز والا وژل شوي دي یا نور د ادارو خلک وژل شوي دي، په دې کې مستقیمن د پنجابي استعماري ریاست لاس دی. او پنجاب استعماري ریاست په دې علاقه کې خامخا نوی جنگ غواړي. نن مشرم دې خبرې ته اشاره وکړه چې کومور وا جرګې ته دا سوال وکړي چې یو خواته د عزت خبره ده، د عزت ژوند دی، د سیالۍ ژوند دی، بل خواته بیا جنگ دی، بیا ایډیفیز دی، بیا مهاجرت دی، بیا بدبختی ده، بیا ضلالت دی. تاسو په دې کې چوایس وکړئ چې څه شي کوئ، بیا ایډیفیز کېږئ که خپل په وطنونو کې ناست دی، د عزت پر ژوند باندې د عزت په طریقه به ژوند کوئ؟ نو چې کله پښتانه د پښتانه دغه نماینده جرګه دا فیصله وکړي، بیا به د پنجابي ریاست خامخا دا فیصله مني. کنه د دې جرګې سره دومره لوی قوت دی چې دوی که غږ وکړي، که دوی پر دې سیمه باندې غږ وکړي، دغه سیمه به بالکل داسې د پنجرې غوندې رابند کړي چې په دې کې د جنوبي پښتونخوا د هرې ولسوالۍ ډېر نماینده خلک، د ټولو ګوندونو نماینده خلک، او دا بیا مجبورې دي. داسې نه دی چې بیا دوی به اختلاف کوي، اکثریت یوه فیصله وکړه، بیا مالک راځي اے وای زیډ راځي چې دا جرګه نه منم. دا جرګه چې کومه فیصله کوي، دا به بیا پښتانه خامخا مني. دا جرګه به انشاءالله که خدای کول د پښتانه د سیالۍ د ژوند، د سیال ژوند، د خپلواک ژوند دپاره فیصله کوي. او زموږ دا امید دی چې داسې فیصلې راځي او پنجابۍ ریاست به خامخا مني.
ډیره مننه، ډیره مننه، سلامت وسه ملک بازای صاحب. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو، وګورئ چې هغوی له تاسو دو میلمنو څخه څه پوښتنې لري. مهرباني کوئ ازادي راډیو.
مننه سرحان صاحب، تاته سلام او د میلمنو په شمول د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت وسه، مهرباني کوئ.
مننه همدرد له لغمان نه ما خدغه نظر ده سی اول خدای الله پاک دغه جرګه د پښتنو په خوخ فرا کامیاب کی او د بلوچو غختنه او د پښتنو غختنه به په دې جرګه کې د الله پاک حل کی او دوی ما غختنه مې لامدغه پښتنو ورونو نه داده سی دغه تکه دې تی دې لری کی دې په خپل شعار کې سیمنګ سره یا ریاست د پاکستان او د پاکي حکومت او یا پوج مونږ سره د مونږ حقونه په مالې او مونږ ته حقونه په دوامدار توګه نه دی راکړي بلکې نور زورولي دغه ریاست او پوج د تی لری کی ډایرک دی وایي سی پنجابي مونږ سره دغه سی کړي ځکه سی دغه د مونږ په یادش سره حالت واک او قدرت ټول همدغه خلکو سره لکه اوس په حاله ورسره ده او دوی ما غوښتنه مې لامدغه خلکو نه داده سیدی باید سی یو داخلي حقوق نه غواړي سیدل ته په داخل کې صرف ریاست نه غواړي باید د پښتنو حقوق د بلوچستان حقوق په نړیواله سطح دی غواړي او نړیوالو نه هم دا هیله ده سیدی سره د بشري انسان بشريت لاره د انسانيت لاره د ملاتړ وکړي بس دغه مې نظر سره روان سي
ډیر مننه هم در صاحب سلامت اوسئ بل او در کوم شته تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
مانا نظر روزی محمدی هم در کراچی چخه
مهربانی که ویروزی
مانسی من سلامنا وریدون که تا کارکون که تا دی ازادی راژیو لانی کما اما په نظر بندی دا دی کم جرگشی را غکتل سیده نو دا با کم دا خواه خبر دا چه اما پا خواه بزیادی لیکن کم تاثیر با نوال ریزه که دی پاکستان دی حکومت پا دغا بندی هم په ملکی حکومت باندې هم په عوام باندې اوس زور تیر ده نو کلک کنټرول پی لري نو کوم ځکه دا په مارچ کې په 2020 کال کې دا جرګې وسوې په بنو کې نو کومه نتیجه دغه نه کړور همدغه همدغه شو بل خو اما په هوای بزیات سي او د خلکو غږ به نورم سلور سي خو ځکه دا پردی او د انګریز لاندې حکومت ځکه دی بنګال سره هم د ایچم کړی وغه جنجال اسو دارنګ هندستان چې په پنجاب او په دغه اوبو باندې کړی دی لغه چم تجربه نه خسته هم دغه هم دي د ستونزو او دغه په نو کې ډیر مننه خو په
سلامت وسې روزی محمد صاحب یو بل اوردون کوم شته تاسو هم ځان راو پیژنې یا ازادي رادیو
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني صاحب
یو سلام تا ته سلام ملمنو ته سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته
سلامات اوسئ مهرباني
دا غونډه چې د پاکستان په لور چې دا غونډه کیږي دا مونږ ته ګټه نه رسي دا هغه ته ګټه نه رسي نو مونږ ته به څه ګټه ورسي
د
شل کاله کې په افغانستان کې جنگ وو همدغه پښتنو ونه ویل چې دا ولې جنگ دی جنگ دی باید ودریږي نو دا غونډه مونږ ته هیڅ فائده نه کوي دا زما په نظر باندې دا به تفاوت دی مونږ ته او مونږ دې پریږدي چې همدغه مونږ خپل آرام
ډېر مننه ستاسو په باره کې نه ده غونډه او دا چې
هغه به ریبې
مننه بل اوریدونکو په شتل ځان راو پیښنې یا ازادي رادیو مهرباني کوم سلام
صاحب تاسو استاد اوریدونکو ټول ته نیکی له احترامات وړاندې کوم
مهرباني حاجی صاحب مهرباني
مننه مفخو د پښتنو د دیرګي هر کله کو خدای دی وکي چې د ټول پښتنو ته الله اتفاق او اتحاد ورکړي خپل منځي اختلافات لري کې ځکه چې دا یو شکار د اتحاد او اتفاق ته ډېر ګټه ده او رښتیا هم د پاکستان حکومت مزمنو له دې سره د مور مېرې چلند کوي او د زورې بیا ځای او د نفرې وسیدان کړو مشکلات لري نو خدای دې وکړي چې دې ته اتفاق او اتحاد خپل ما بین کې راشي او دې باید دغه جدي نوري غونډې هم وکړي ځکه چې دې کې ګټه ده او زموږ له محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې د دې جرګې ته دې په څومره اتفاق او اتحاد او د دې یو ځای کېدل څونه مهم بولي او ولې دونه ګوندونه ورسره لو آیا دی و د پاکستان و حکومت ټول سره یو دی او کدی په خپل منځ کې اختلافات سره لري کړی دي نو دا زمو پښتنه و مننه
ډیر زیاته مننه یو بل اوریدون کای بم واورو بیا به ور شو درنو ملمنو ته مهرباني کوي تاسو هم
مهرباني مو په نظر جرګه هچې دوه دا هډیره مهمه ده ځکه د ټولو پښتنو یو ځای والای دی
او دویمه خبره دا چې ار څنګه جکیږي به د پښتونوی پور حق وخصل شي کپو جرګه کیږي او کپو زور کیږي د هر لاره نه مخبل حق وړ ان شاء الله د ټولو ارګانونو سره موږ د هله د کده جرګې ارګان دی او کده نور ارګانونه دي چې د پښتون د پور خپل حق وخصل شي ځکه په ډیر وختونو کې پښتونه زورول شوی دی او دغه مور او میرې چلند ورسره شوی دی نو خدای جل جلاله دې وکړي دا جرګه کامیاب شي او د خلکو لپاره چې څوک پښتونه زوروي د یو شکست سبب وګرځي.
ډیره مننه له تاسې هم له ټولو اوریدونکو منندویو چې ټلیفونونه یې وکړل او نظرونه یې څرګند کړل او یا یې هم پوښتنې وکړې. ور به شو خپلو درنو میلمنو ته. لومړی محترمه سپوږمۍ مسید، اول اوریدونکی مو همدرد و دوی ویل چې باید د جرګې غړي یوازې په داخلي حقوقو باندې اکتفا ونه کړي. ستاسو خپله تمه، ما مخکې په اوله کې دا سوال درلود چې له جرګې تمه څه ده، یعنی هغه مشکلات چې مخکې ښاغلی بازی ورته اشاره وکړه چې مثلا ځینې وایي چې پوځ دې له سیمو ووځي، هم دومره غوښتنې لري او که تر دې زیاتې غوښتنې دي؟
د همدرد صاحب څخه او نورو ویناوالو څخه مننه کوو، ډېر ښه نظریات دوی شریک کړل او پوښتنې لرلې. دا موضوع د پښتنو اواز ږغ باید یوازې داخلي نه وي او دا باید نړیوال شي، او د نړیوال کېدو دپاره یې باید چې په خارج میشت افغانان پښتانه باید چې دا ږغ بدرګه کې د مختلفو رسنیو سره، او پاتې شوله په داخل کې موږ تاسې د پښتونخوا خواخوږي چې دي، د افغانستان افغانان دي چې اوس دوی په خپله محکومه دي، خپله محرومه دي، خو د پی ټی ایم یا هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ علني نشي کولای چې موږ تاسو خو ولیدل چې ګیله من شهادت څخه وروسته چې دغه جنازه ته هم ته اوسني حکومت کې اجازه نه و. نو بنا ان دا مسؤلیت په هغه بهر میشتو افغانانو پښتنو باندې ډیر لویږي چې د افغانانو پښتنو پښتونخوا او د دې جرګې د پښتون ژغورنې اواز نړیوالو ته ورسوي او دا خبره علني کوي. او همداسې یو بل دوست خبرې کولې، هغه لږ خبرو کښې مایوسیت ووایي چې دغه جرګې شیان ګټې نه کوي، او د ده ورور هم دغه نیوکه او دغه ګیله پر ځای وه، ځکه چې پخوا هم ډېرې جرګې شوي دي خو هغه جرګې پایلې بیا نامعلومې دي. مګر دا جرګه او نورو جرګې سره ډېر فرق لري، ځکه چې دا جرګه د زاریو د یعنی د زاریو جرګه نه ده. دا جرګې څخه نور په مخالفین جابی ریاست د بس ناره ده، یعنی نوره بس ده، پښتنو باندې ظلمونه نور بس دي، او په دې کې باید دا ژغ نور هم نړیوال شي او پایلې ته ډیر ارمان لرو، هیلې لرو او مطمئنه هم ډیر ښې پایلې ولري. خو بیا هم چې څنګه پخوا مو یادونه وکړه، دا جرګه یوازې پایل نه دی، دا آواز دی او داسې نورې غونډې به هم کېږي او پښتانه به نور هم مخته ځي، او پنجابي ریاست ته به اجازه نه ورکوي چې نور دوی حق تر پښو لاندې کړي.
ډیره مننه، سلامت اوسې محترمه سپوږمۍ مسید. و ښاغلی ملک باسی صاحب، روزي محمد له کراچۍ ټلیفون کړی و، دوی ویل چې دا جرګه به عامه پوهاوی زیات کړي، یعنی د خلکو شعور به لوړ شي، ورسره معلومات پی ډیر شي، لیکن حکومت ډیر غښتلی دی، پیاوړی دی، د حکومت په پالیسیو کې به تغییر رانه وستی شي. تاسو وایست ورته بازای سیب، بازای سیب مهربانی،
لکه دا خبره دا صحیح ده چې حکومت پیاوړی دی. ما زغ
او استاد ژغ او بله بله او روی مهربانی
ما زغ لري ته
او استاد ژغ لرو خبرې وکړي.
بله،
لکه چې ستاسو خواته څه ستونزه ده، ستاسو ژغ موږ لرو، خبرې وکړي. بازای صاحب لکه چې کوم ستونزه ده چې زما ژغ نه اوري.
دای چې کوم خبره کوي دا درسته ده چې ریاست زورور دی، ریاست ادارې لري، ریاست پوجونه لري او ظالم پوجونه لري، ریاست وسایل لري، دغه په مقابل کې پښتانه چې په محکوم افغان خاور ورته وایو هلته موږ پښتانه غلامان یو، زموږ ژبه غلامه ده، زموږ کلتور غلام دی، زموږ تاریخ غلام دی، زموږ هر څه په پاکستان کې غلامان غلام دی. دا دی ټیک وایي، لیکن دا چې هلته د ډاکې خبره کوي، د بنگله دیش خبره کوي، موږ به دا وایو چې په بنگله دیش کې دوی ظلم وکړي، بنگله دیش ترې جلا شو، پر پښتنو باندې ظلم کړی دی، پښتانه به خامخا یوه لاره ځان لګوري، پښتانه به خامخا د دې ریاست و دې ظلمونو ته. داسې نه ده چې مثال وا دا جرګه
بله. بیا فکر کوم چې د ښاغلي بازی صاحب سره مو تماس قطع شو، تخنیکي همکار کوشش کوي چې دوباره له دوی سره تماس ونیسي او تمه ده چې دا ستونزه هم حل شي. خو د نور اوریدونکو لپاره وایو چې تاسو له ازادي راډیو تشنه آسمان لاندې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د پښتنو د قومي عدالت جرګې په اړه بحث اوري. بازی صاحب بیرته له سټوډیو سره وصل دی. بازی صاحب، ستاسو خبرې یو څه بندې شوې، اوس کولی شئ دوام ورکړئ؟ بله بازی صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ. لکه چې بازی صاحب زما شخ نوري با هم کومه ستونزه ده. خیر، ور بشم محترم مسید ته د اوریدونکو پوښتنې به در سره شریکی کمه. حاجي صاحب، تو خو ویل چې دی هم ورته امیدوار دی او هرکلی کوي، دی وایي چې دا ګوندونه څنګه ټوله جرګې ته راغلل؟ آیا په پښتنو کې دومره اتفاق راغلی دی او که کوم بل چل دی؟
دا چې ټول ګوندونه سیاسون سره په دې جرګې کې دې برخه اخیستلې ده، دا چې څنګه دوی راغلي دي، د کې په دا وایي چې دا هم د دې جرګې هغه کمال دی، هغه وختیا ده چې کومر سیاسون لرو هم د عامو خلک په رایې د سیاست ته رسیدلې دي، او چې کله عام خلک غواړي چې یو کار وکړي نو سیاسون خو په حقیقت کې د دوی ته محتاج دي، او باید چې د عامو خلکو ژغ واوري، وایي د ولس ژغ او حق ډیر زور لري، او دا زور نن ثابت هم شو. نو موږ دا په نیک فال ګورو او هیله من یو چې داسې کوم ستونزې ونه اوسي، خو دلته ډیر ګوندونه دي، شاید که یو څو دانې د پاکستان ریاست تر تحصیل لاندې وي، مګر زیاتره خلک چې دي اوس آګاه شوي دي. اوس هغه پښتانه پخواني پښتانه نه دي چې د هغوی د احساساتو څخه، د هغوی د قدرت څخه نور خلک غلط استفاده وکړي. پښتانه اوس خپل مشران سم پیژني، او اوس دوی په خپله دوی ته هدایت ورکوي، او دا هم د عامه پوهاوی ډیره لویه ګټه ده چې اوس سیاسون مجبور دي چې د دوی غوښتنې ومني او مخته شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. بازی صاحب، اوس به ګوندې ستاسو ږغ واورو. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، ستاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې.
کراچي د کمرورو دغه په جواب کې دا ویل چې ګوره چې هر دای ظلمونه سوي دي، پنجاب په بنگلاديش باندې یا په ډاکا باندې ظلم کوي، هغه یې جلا سولې، ځان ته جلا مملکت جوړ کړي. موږ پښتانه په پاکستان کې غلامان یو، موږ محکوم یو، زموږ خاوره محکومه ده، زموږ کلچر غاغ محکوم دی، زموږ ژبه محکومه ده، زموږ هر څه محکوم دي. زموږ سیاسي مبارزه ازادي ده، زموږ سیاسي مبارزه د دې ریاست د ځان خلاصول دي، خپلواکي ده. د پښتانه په پاکستان کې د پنځه اویا کلنې په تاریخ کې د سیاسي د پښتون قومي تحریک په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې موږ داسې یو جرګه کوو. دا ډیر مهم پړاو ته موږ ننوتلی یو، ډیر مهم پړاو دی، د دې وروسته به نور پړاوونه هم راځي. نو د یو خامخا ریاست به ظلمونه کوي، ته چې کله د ریاست خپل حق غواړې، د ستا پر حقوقو باندې دومره قابض دي، ستا پر وسایلو باندې د ده شانې ستا چې کوم قدرتي وسایل لکه ګیس دی، ستا تیل دی، ستا نیپرایټ دی، ستا کوئله ده، ستا کرومایټ دی، ستا اوبه دی، ستا ځنګلات دی، دا دی دا رقم لوچی چې تا ته یو پرسنټ هم نه درشي چې څومره مال په لاس ورلی دی دا لوچی د ځان سره وړي. او بیا ته راځي هغه ته وایي چې زما د قدرتي وسایلو لوټ پر تا باندې بند دی، نو دی به خامخا ظلم کوي. د دې ظلم دپاره به ته تنظیم کوې، د دې ظلم دپاره به ته عامه پوهاوی کوې. پښتانه اوس په دې خبره سر خلاص دي، دار پښتانه په دا ګراؤنډ کې کم خلک دي، په دا پنډال کې کم خلک دي، د دې ټولو سر خلاص دی، په دې خبره پوهېږي چې د پنجابي ریاست د ظلم سره د خلاصون یوازینۍ لاره د اتحاد دی، اتفاق دی، په یوه لاره باندې تګ دی. هغه د پنجابي ریاست ته د بس تک ویل دي چې رابر ستا ظلمونه بس دي، زما پر سیمه به نور جنگ نه وي، زما وسایل به ته نه لوټې، ستا فوجونه به زما د وطنه وځي، او دا مرحله به بیا پر مخ به نیزي که خدای کوي.
ډېره مننه سلامت اوسئ بازی صاحب. محترمې مسید، د جرګې پریکړې به ستاسو په نظر څنګه تعقیبی شي او څنګه به عملي کیږي؟ یعنی وروسته به کومه کمیټه ټاکل کیږي، کوم پلاوی به ټاکل کیږي، په څه شکل به وي دا کار؟
تام مشرانو ته پریښی ده، مشر منظور پښتین او د هغه ټیم دوی په څنګه چې نورو هم حد ورکړو، نو دا ځکه چې ټول د جرګی د ثبوت په بنیاد جوړیږي او د ثبوت ښکار کیږي، نو پاکستان ریاست به د دې پایلې ته څه ځواب وایي؟ په هغه موږ خو مطمئن یو چې آخري مرام خو دغه دی چې موږ باید خپله آزادي ترلاسه کړو او خپل واک اختیار ولرو، چې پایلې څه هم واوسي ورته پښتانه هیله مند دي. خو دا به هم زه غواړم چې یادونه یې مهمه ده د پاکستان ریاست ډېرې غوښتنې د پښتنو و هم مني. دوی نشي کولی چې بېرته زموږ شهیدان راژوندي کړي، دوی نشي کولی چې زموږ خوبرک خلک کرا پیدا یې هم کې هغه سې سالم، هغه سې صحتمند او دغه هغه سې روحي رواني روغ جوړ وي، ځکه چې ورک خلک په کلونو کلونو ورک دي. او همدغه سې دوی پاکستان ریاست نشي کولی چې زموږ معذور او زموږ هغه کسانو چې خپل لاسونه پښې د لاسه ورکړي دي هغوی بېرته موږ ته جوړ کړي، روغ کړي. نو بالاخره د دې جرګې پایلې دومره اسانې نه دي چې موږ ووایو چې دغه حقوق دي چې باید د پښتنو ته ورکړل شي او پښتانه به نور خاموشه شي. پښتانه دغسې لویې لویې غوښتنې لري چې دا مسیر د جرګې شروع ده، آغاز دی، او دا به دوام کوي تر څو چې زموږ داسې لوی وطن، لوی هیواد، لوی افغانستان آباد شوی نه وي، آزاد شوی نه وي، او خپل واک اختیار کې نه وي، بیا هم د خلکو دغه تمې ارمانونه نه پوره کیږي. نو دا یو دا جرګه چې دا یو ډول بغاوت دی او د دشمن په دې سم پوهیږي، او هم دې ډول باندې نړیوال افغانان چې دي، بهر مېشت افغانان چې دي، دې ته منتظر دي چې د جرګې دغه پایلې څنګه کیږي چې په مشترک ډول په لوی تعداد باندې ټول خلک خپلو کورو څخه خپل کومو هیوادونو کې چې اوسي همدغه جرګې والا ډیټا او هغه معلومات، هغه ثبوتونه د ورکو، د شهیدانو، د معذورینو، هغه دلته د نړۍ په مختلفو ځایونو کې موږ په سکرینونو خلکو او بیا هم نړیوال پاکستانی ریاست نړیوال محکمې ته راوباسو، نو پایلې ډېرې لوړې پایلې
ډېره مننه سلامت اوسئ بازی صاحب. وخت ډېر لنډ شو، که لنډ زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې تاسو وویل چې خپلواکي پوز دی ووزي او پښتنو ته دې خپلواکي ورکړل شي، دا غوښتنې فکر کوي چې دغه ټول ګوندونه چې په جرګه کې ګډون لري دوی ټول در سره په دې کې موافق دي، او که فکر کوي چې هغوی صرف تر دې حده پورې چې له پښتنو سره دې مثلا ظلم نه کیږي، پوز دې خلک ناحق نه نیسي او ناحق دې نه وهي یا ناحق دې نه وژني یا دې پښتنو وسایل دې دوی ته ورکړل شي، هغه دې نه وهل کیږي. زما خبرې مو اورې دي بازی صاحب؟
په دې کې داسې دی، ستا اول سوال چې وکړي دا داسې دی چې دا جرګه دې جرګې ته موږ کامی عدالت وایو د پښتنو کامی عدالت دا دا بنن نن به ماښام دغه ټوله د ولسوالۍ خلک په مختلفو خیمو کې کښېني د هرې ولسوالۍ به یو یو نماینده راځي د هرې خیمې نه بیا به دوی دا فیصله کوي فیصله معنی لکه عدالت چې فیصله وکړي دا به د دې جرګې د ختمېدو فوراً بعد نافذ العمل وي
درته ویلی مل چې لنډ ځکه چې زموږ وخت هم دومره و د خپرونې قدر من اوریدونکو له تاسې هم مننه له درنو میلمنو محترم سپوږمۍ مسید او ښاغلی ملک بازی څخه ډیره مننه چې په دې خپرونې کې ګډون وکړل له تاسې اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو خپرونې اوري.